قيه دي ايران پرپل پوری مربوطه یها پراغو پوری اړلري همچنان درنو ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې چې مراته ستو په هیڅ لوړې سطحې همیشه چشمي واوري پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دی همچنان درنو ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د شو سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبې دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبې د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سین کې تو ویجه دغه اوبې د دې چخیل اوبې ښه خوند لري له شو رونو اوبې له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبې مالګین دي او له هغه څخه مالګ لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګ لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لخته دی چې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایئ لمړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه ځکونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي هله مند چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سم زده کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم د الله پامه شو وخت
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
او زه په لحمنه شیطان یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیلا او احترامات متقبل کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبرش نه غفاری او زره به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی براتره او جوړه صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن خیرمن زده کونکو زمرا ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له څه پوهیږي. کتاب صفحه له نهدې شمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې مې څپې پرې. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کونکو زمرا ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: له لومړۍ، د اروپا د قانون او صنایعو په حق له څه پوهیږي؛ دویم، د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له څه پوهیږي. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالۍ زده کونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوږو زده کونکو، د اروپا د لویې وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هېوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هېوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هېوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دی کوم پراختیا کړې ده، څومره وړیا کړې ده، دا د نورو هېوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هېوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هېوادونه تر خپل مستعمار لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هېوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هېواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هېوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډېره کم اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هېوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نفت چې دی په د دې په هېواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هېوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هېوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هېوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هېوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې و یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې یو درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د قانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د عمو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دي کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کیږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللې زده کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ ور دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هنتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باندې کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بيدې درنه ځکونکو، د مدیترانه سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاټه ترې اخیستل کیږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم شنه درنو غللې زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کیږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له درې مولي یو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی ورسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچې درې مولي وچې ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژوګل لیز کوونکو، په دې لوی وچې کې لوی وچې څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي، چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نوم ورکول سي. هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې دې وځي څخه او بل ځای ته ته د سوداګریزو مالونو او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفال په واسطه سره وکولی شي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګل لیز کوونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري، او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولې دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو، او دغه پروسه نور هم چټک شول. چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو ګل لیز د کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شوه، چې لومړی د اوسپنو لارې په 1925 میلادي کال کې د توکان او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو درنو ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سری تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د لا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا و پارت تاسو ټول ته شرغ واس مایم د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن شپ جملوستم کله د چتا ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او غجور صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن می قدر منو زکه کون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چې د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کول لیست کون کو د پراته جواب د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر مونږ زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه حقله به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره د سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل سوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل سوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ سوی دی. دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. هم شینان بل د بابل ارمندب ابنا د چې د په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل تاریک ابنا ده د سمندرګي چې موږ تاسو د جبل تاریک ابنا په نوم سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داس مطلب هم خپل سوچ دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لار څخه درنو ځکون کو یو وزنی لار چې د هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لار د نور تور لار چې دی هغه طبيعي دی، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی. خو یو وازی د سویس کانال چې دی مصنوعي دی کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو کدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزې سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړش چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی. همچنان د دې څنګه کومې صحرایي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوځون کې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوې منځ ته راغلي دي او دغه اسانتیاوې له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو موجودي، هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټه اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیر اوبه او زیات باران لري. یعنی یو وزنی سیمه چې په افریقا له یو چې کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټ اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. لدی سند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او وډيري بيچي بيړي پکشي کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډیریږي. د دې تر څنګ کډرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندريو د بیړیو د چلولو په حق لولو، د چې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منځ د کون کوم راو تاسو په دې لمړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړل. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې نو په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه ورسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه ورسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلی امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه ورسته درېمه لوی وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیر لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه یې د زمکی یا هم د زمکی د کروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالې شمېر دي. او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د قب وان په نامه سره د تونس په شمال کې د عرض البلدون د 30 درجو او شلو د دکو د فاسا او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدون د 30 درجو او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نور نو درنو کدر منز د کونکوز مرستا سو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیو سموز د کړی وی او پر سپوس یو تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حاضر او هو تر کې حاضرې جام د لا په ما ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکهله و احترامات می قبول کی قدر من وګړه لې زكون کو زای برشنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرقاس ما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من وګړه لې زكون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می درنو زكون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بون په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تریز تکړی نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول ګل لې زكون کی باید خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زنا سره نوٹ کړي. درنو ګل لیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړی د سلاونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اور غورځون کې سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیز د کون کو د پرته وجو د کټ په هلېمه هله د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو تکنیک. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او 50 سپې نه پیل بیا تر یو سلو د شپې سپې پرې دی. ولالي زده کوونکو اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا شوي وو او هم چې نن په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سلاونو په حقله معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سلاونه یا هم سلاونه رامېسې سرنګه موږ تاسو کولای شو چې د دوغو سلاونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ ک سلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وی یا هم لږ وی، خو بیا هم زیانونه رامېسته کیږي، خطرات دی پکې کې د دوغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سلاونه چې دی درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو سیده خطرات لري او بل چې دی ناسیده خطرات لري. یعنی د دې خطرونو خطرونه چې دی د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیدا خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي؟ سیدا خطرات هغه خطرات دي درنو تکونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېرې انسانان ژوند کوي، کچېرې حیوانات ژوند کوي، کچېرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمیر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکونکو تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې ورځ تر بلې زیاتېږي، او هم چنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیو کارونو کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له ځان سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندېږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي دغه ټولې مزې بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. ګلالیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات و پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د دې سیمې څخه لیرې وو، چې کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډیر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو، او هم چې نن د دې تر څنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو ځکون کوبل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي اورګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د ورلګیدلو او سیلابونو لزانه څخه تر یو حد پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بیا ځای شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې په لور څخه اورګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروری دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسيږي. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یا هم اتی پیش انو نه لرو، چې په لاند خلاص ډول سره موږ تاسو د ځکو چې اورغورځون کې یعنی آتش پیشان څه ته ویل کیږي. اورغورځون کې یا هم آتش پیشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پیشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ کلرمنو زده کوونکو، ورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي ورغورځوونکي غرونه چې دي یا هم اتشانونه چې دي، دا په خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي. چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دي جوړ کی په لوړ ژغ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچه وي، دونه ورغورځوونکي له خولې څخه لوګي ولوزي. هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه ډبري او اور ټوټې او ویلې شوي چنګي ټوټې راوځي، چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپریږي، یعنی په لور خو کې د خبروي چې له حق مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درناو غلریز د کونکو اورشیندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخه حرارت درجه زیاته کی، او د دغه تودوخه د سانتي ګریډ درجه چې د درنو زده کونکو د وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي، چې اوس په ني وداني ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورسي دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټول د اورس کروټي دي، د اور غټي غټي ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي د له هغه ځای لمینځ څخه وړي. لبهي دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډول سره چشپی سره موشتي وي چې بهیږي. کله چې داره بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه، جلی چې موږ تاسو کښونه داره کم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی لکه بل څخه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي، چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه ورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلي رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه به د دې رڼا معلومیږي یا هم روښنايي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډول شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و، چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډۍ جوړې سوې وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې درلودله، چې د پومیاس لاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کانې دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لوا څخه جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستل کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یو برخه په بشپړ توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دند په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته مېستر راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې مېستر راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوي وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېد. هیله من یم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او پیر سپوسې واوسېږي. در بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 او 3 سوه یو اتیا یو